تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاری مو په خیر هیله مند یم جوړ رو خوشحاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا زه د نوي خپرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خپرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خپرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خپرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خپرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیته میلمه دی. بلې هو درنو دونکو زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمې هم کوي. پردیس صاحب سلامونه. وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډېره مننه ماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خپرونه مینهوالو ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خپرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هره ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه. دې برخه کې تاسو موږ سره یو په یوه بیړۍ کې سپاره یاست.
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خپرونې کې به یوه یو دوه کوچنۍ کوچنۍ غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې، موږ تاسو وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیر علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزي صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزي صاحب مې شون ماما دی غټه کښې کورنۍ و، خو کاکا مې دې بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتلې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکښې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وه چې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغه کښې دا د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشې ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کوه. نو ډېر شیونو باندې م سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډن شو چې همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم، هغه بیا داسې شومه چې پېنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پردې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
که زه یم چې کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما ترسې دی هغه د دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې یاد دی په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حریفي، هغه په خپله شاعر هم دی، ناتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د درشمې سپارې، البته د قرآن کریم درشمې سپاره به له پیله تو شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مل دا به په لاؤډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدلو مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویل، بیا به مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو به ذکر خار تر له غټ رسنیو ته لاړو غل ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مزبات بو مشرانو ورونو دا راس پلار می ام دې دوه ترونو می چې نومونه می وارستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې څنګه په غټه کورنۍ کې ام دای خنه ګرځل شي راځو زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به په خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا ستاسو الګ څه دی دا یې ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شومه وم رټل شومه زما په یاد کې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورور چې کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلانې پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپین ګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه و بستانه میلمه و نو بیا ورو ورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو زبانه کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور نه په دې وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا زه کله پته یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبرې یعنې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هلته چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه دې د اصولو خلاف دی دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به دا ځای وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وایي چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وایي زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وځي دا دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی هغه ورته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بسیسي یو سروکې به یې رایاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکې وي نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چېچون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصف چلګازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه ناتونه ویل په دواړو سترګړوندو ډېر عجیب وو. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرغزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور بیا
خبرونه په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرئ خوشاله وسو.
چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم ستاد خار خبری ستا پرن خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم زد هر محفل نستڑے کورتارا شم زد هر محفل نستڑے کورتارا شم زپر تر کی زان زرے زرے کلم زپر تر کی زان زرے زرے کلم ساد خار خبرے ستا پرن خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم د جانان د خوب ولو سترگو یادا د جانان د خوب ولو سترگو یادا ترازی کد زخمون ڈی ویملیکم ترازی کد زخمون ڈی ویملیکم ساد خار خبری ستا پرن خوگی کلم چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم دس پر لیل خواب دمرا نصیب غواڑم دس پر لیل خواب دمرا نصیب غواڑم د گل شونډي پخپلو وی نسره کم چې د گل شونډي پخپلو وی نسره کم استاد خان خلق واستا پرنګ خوږی کم چگلو نچ رنگو نچ نغمی چگلو نچ رنگو نچ نغمی کلم
کله چې
ډیر زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2003 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې خوښه یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی راجلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ د فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قربانی نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قربانی زموږ د وطن لپاره ده. همدغه بچیان چې زما دي، که دوی درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نسي خفګانونه وکړي. یو مهال له درس وایو، بل مهال له کور کې ماشومانو سره یو، بل مهال له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کې کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، نو بس خدای هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او ځینې کابل کې، او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنجګل، یا په ننګرهار کې نرګسګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنی دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر څه دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې مونږ ګرځېدلي وو. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که مونږ به نه مونږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې مونږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه مو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پک لک وایم چې ما یوازې د بیخي د پایین لاسې د دوازرهو دیار لس خبر با کم دوازره دیار لس وار لس ندی پلازه دی شیر لیکلو سرش نشو مترو سپوری ما یواز دیوی شیری طول گی عمر کتابونه چاپ کری دیو برتا میاما غا شیرو طول گا چمو دوران دی چاپ مشوا اما غا سی اما غا طول گی چاپ دی داغن روستا دری کال وران دی ما خفل شیری طول گا چاپ کری دیو لاغا روستا ببی ما بشمار لس شیرو نام نیلی کلی بس نپوی گا ما چی دا کل دا شیر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دی. ما بله پوښتنه همدغه ده، ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغسې یو څه سره مخ کېدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ مثلا طبیعت دې ښه وي خوشحاله اوسئ وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا ای خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا شعر کا الهام نه وی، نو کېدای شي د تېرو درې کالو کې چې ما وخت یاد وکړه چې ما لس شعرونه مې لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم یا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې یم، نو زه اوس ښه سهولت کې یم که نه. هر ډول امکانات شته دی، فکرن هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نه شم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ورباندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنې وایي چې یار ته دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنې شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي. نو ما ویل تېرو درې کالو کښې ما لس شعره نه دي لیکلي، وجه یې دا ده چې بس پام باندې به هغه د شعر خاطرې نه یي ناسته شوي یا به هغه موړ نه یي راغلی راباندې د شعر لیکلو، چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنې یو کال کښې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کښې لس شعره لیکلي، مګر ما به درې کالو کښې لس شعره نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د دې وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکښې چاډ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي، نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه وي، یو نولس کښې ورسره دا واچوه ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي، ما پکښې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکښې شریکوم او یا ځان سره ږدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د ښځینه سندرغاړو کښې، هغه بیا د بغزمینې سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنیو کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ساسي ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتماً هغه پکښې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه را ځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کښې همدغه د نصیب ثاقب ما وویله، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې شته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړې چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی، خو کته سو ماته د ساقيب څخه کاکړې پیدا کولې شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې دي چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې پوي سامې لند لند کېږي یو لالې را ته یادېږي نازو مې زما جانان دې سامې کوم کړه تا واندې نو دا غډېرې خې کاکړې ها
ولاړ وسو سندر بابا ورو ډاله دی ویتا سوتا او د ازدی ردی ټول اوریدونکو ته قدر من اوریدون کو بیا هم تاسو ښه راغلاست یا ما هیله من نیم زده خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوی نه یاستې ستړي نه اوسئ ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې پر دې څه انجونی په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي ځان سره حتماً یوه نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیک وایي زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنۍ څخه نوی راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي نو مخکې د هغې سړی موټر ته لاسرسی ولري زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم مدا لار چې ته سفر باندې روانې مو زه غږېږم بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم نو بس حتما دا خو منځ به ژبه اوس په دې عادت ده زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې نوی کمپوزونه جوړوم.
د کمپوز یادونه مو وکړه تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نومونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخی صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لباندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلې.
علاقه لرئ مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ هیله مند یم سې وکولی سې تاسو خپله هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی سې تاسو خپله د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ سندرې ثبت کوي کلپونه جوړ کوي سندرغاړی اوسئ؟
دا د دې
اخته تر مخه
ما دا دغه یو شعر ویلی و د درویش روخان صاحب یادې بخیري دا یو شعر مې زمزمه کړی و بیا درویش روخان صاحب او نغمې بیبي سره خپلو کښې په دې ترنم بحث کړی و نو هغه درویش هم زما ملګری دی خو نغمې ته یې زما په هکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی زه غواړم ده سره خبرې وکړم بیت کلمه او نغمی بیبی سره خبرې وکړه، نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې؟ نو ما ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه می او زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسائل هم ډېر دي،
مطلب
منگو سر مخام شوی بودا په حکومتی کشننگا ونی وی په فردی کشننگا ونی وی دغه سی په کلتوری مسائلو کی محدودیتونه وو، مگر موږ تر اخیر شوی موږ مبارزه کړی دا او دا برخه سی سره وړی نه دا خو شونی دا همدارن هم کولی شو، خو ولی زما خپل علاقه نشته دی برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دي چې محدودیتونه هم شته؟
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخه کې مشران وي، د تانه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو ما دغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا دومره امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لکه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه مانې هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي، هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي، یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره، بسانی وګوره، بسانی وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و، مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنیو ته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق کاری کی. خو یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانو پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور خبر شو، که پلار خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران زه یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینو ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. حال دا که ورنه وپوښته شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه. نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږ ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
نو او یا که بعد امکاناتو مسله ډیره وه، پذابېده مثال مایک وتړاو دا وکړه هغه وکړه، نو دره به خلاصو، نو بیا به راډیو په اسانواري کې به راډیو اسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېری، زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ؟ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وایم چې رښتیا دې ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار وو، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. زمونږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ به کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پېښه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړی مشه، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کې او مایک مې اخلي چې ته سره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، دریم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پیکه وکړه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکه غږ نه کوي. وایي والله ما نه یاد وتلي، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی سره کم پوه کړم چې زه دره سره کم پوښتنه کوم. بیا به یو چلې ور سره کړی چې چې کله به زما همکار پوښتنه وکړه نو مایک په اخلاص و، چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به وویل نو مایک به هم آف کوه، هغه ته به خبره په زوره وکړه. هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وه. نو یاد دې په خیر دی سید احمد میخیل شه، زما یو ډېر ښه همکار و، نو هغه سره دا کیسه په زموږ په راډیو کې وشوه.
حتما ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې راډیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډېر وي، کله له بې تجربګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبرې در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا، دغه جاوید احمد خیل شه بیا سندره راشي دادا. خوشحال خټک یو وروسته شعر وویل، هر یو پند ملغلرې دي
پندونه
پندونه پنو مانی کوم دا.
بالکل حتمن
سندره مور باندې واورېدم.
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دي تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چاره، خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلرې دي لالونه جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، وی ہارا بدکڑا ہگا بدما چالو نا جانا، ਕਦੇ
دال او ټال
دا نوی تفریحي خپرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
چه بار کلاس
درن درن یو جړل ورکا غریبی ښا سخواد خوګ یو جړل ورکا غریبی ښا سخواد خوګ یو جړل لمبے درن درن یو جړل ورکا غریبی شا صفا گفا گئے